مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوی آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب را واخلم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتونو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتونو پر حکومتونو او خلکو شک وکړ چې هر چا ته دې د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خپل مورنی ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی ژبې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابله راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 40 ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوې برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکي ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګکی شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستاني وایي د دوی موندنو خودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستاني که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زه
یوازینی علت د مورنۍ ژبو د ورځې د نمانځنې د ژب ژغورنې ورځن دا و ترڅو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز لمانځنه وکړي، همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ: پښتو به وایو، پښتو به لیکو.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یوه هم پښتو ده چې د شاوخوا 6 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي. په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروجنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنۍ پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا چې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره غوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو له مخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسی شي. نن سبا د ځینو راپورونو له مخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو له لارې ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیزې رسنۍ د ځینو کره کتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیزي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک کې هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیستی چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپندونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونی صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړې ده تر اوسه پورې چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کې منتونو کې لارښوونې کوي. مثلا په د شعر په یو مصره کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سمه نه وي رسولې، خوماته سمخکاری دغه عزیزان بیرته په کومنتونو کې حتی ځینې دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلې ده کدا دغه څه شي څنګه به وي. او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپل پوښتنه مې چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
ځینې هغه کسان چې مثلا ما سره په خپله پاڼه کې نشته دي او دوی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغوی ځینې منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېری هغه کسان وي چې نمونه یې اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سړی بېلابېل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سړی په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه عقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې په هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به داسې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه و، نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یوه کیسه خپروله ممکن څو میاشتې وخت به یې نیوای. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلود چې خپله لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سمه کړي. اوس چې بیړه کوي، تېروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور؟
زه خو ډېرې تېروتنې کوم او له همدې کابل کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه ساعت کې ماته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یوې کیسګۍ باندې واوړي او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه ساعت پوسټ کوم. خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وی. مثلا په دې ورسته کې ما په لنګ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه ثواب و، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په څه تی باندې کلاو، او دې ته بیا زه وروسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی، خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، او دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که یې چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک کې شریک کړو، کېدای شي چې یوه اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته یې بیا یوه برخه سمه کړي، او بیا د کال په اخره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسې خپله تجربه مې همداره چې زه دا کار کوم. په ګڼو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولس کلمو رالنډ کړ هغه شعر، او شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلا شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعري او لیکوالي پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستولی.
اوږدې شپې او انتظار هم ستا یادونه، د زغم نوي شوګیرې درپسې راغلم. ژونده راشه اوس مې کلکه غېکې واخله، کړې مې ختمې فاصلې درپسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې درپسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه، زه په کلکې ارادې درپسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعرانې لښوي، اوس د پښتني میرمنو او نجونو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکواله پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د ښځو د شعر په حصه کې، یعنی په غونډه ښځې نه وي لکه اوس چې دي. اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي.
کمیت خو واضح خبره ده چې اوس ډېرې شاعرانې لرو، د کیفیت له اړخه یې
کیفیت کې هم شته. ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بېرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د یوې کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کومې برخې ستاسو په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتره سوي؟
ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپله هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر نه لري. ډېر شي په داغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منی، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري حتی دی دا وای که دې تر شو بلې دغه سي تاثیر کوي د افغان شزینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزینه احساس پکې کم دی، که د شاعر نوم د شعر له سره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی، څنګه دا خبره هم دسته؟
دا اوس نه ده، دا ډیر په خوات څخه ده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وزه کړي دي. اوس شعر خو داسې دی ستا دروني حالتون دی صحیح دی، چې بیروني هم دی، بیا دغه د باندنۍ هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغوم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کومه په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په تړول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره په همدې برخه کې، که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، سید سي قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و زکړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي، نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري، نو بیا ولې شزینه شاعرانی د نارینه په پل باندې پل کېږي، ولې خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړي، زه نه پوهېږم ستاسې پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته په ټولو باندې
وبښئ خبرې دي، یو خو بربندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې هغه سو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي، یو خو هغه بربندې خبرې دي او یو هنر دی. نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
دما مطلب دا ده، او بخشه زما مطلب دا ده، مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه ای، نو حتی اقل د شزینه په شعر کې فکر نه کوي چې د مخاطب باید نارینه ای، شزینه نه ای، یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري، فرضاً له رواني اړخه د شزو احساس شزې ډېر حساسی.
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چا ته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونلیکې، زه د دې طرفداره نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم، ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد دسي، لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره دا احساس د دیوی میرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې دی میرمنې دي، او د میرمنې احساس هم پکې دی، او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم چې نشته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي. دا هغه دي ځوانانې دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سته، مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویېږي یا ښځه چې لویېږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي، دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شی ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې، یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې، زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدی سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دایسي دغه شاعري وکړه، لکه لنډۍ سجاویدان شیا نړیواله.
نو د زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای شي په لندوی
خو هیله مام داده سم د شاعري
بل زه کوچنی و ما د کندهار کې د کندهار روزګار نمایي کې زما د مور د پلار مزکی دي نو موږ به دلته په دوبي به دا زه به عناب یې ولمه خدای دې وبخښي په دوبي کښې به ټوله هلته تلله دا رخصتیانې چې بس ولې ما هلته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکري غاړې چې زما اوس را په یاد شي زه داسې حیرانه ولاړه شم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په دا اخترو کښې نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی شي دغسې
نو که په اروپا کښې اوسي نو خو شیر شیر دی په هر حال ډېره مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په 6مه پرانیستل شو د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې 16 غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بېلابېل کتابونه او چاپي آثار نندارې ته وړاندې شول د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکري بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د 4 ورځو لپاره وو له جلال آباده راپور لرو
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار په انګړ کې جوړ شوی و چې د پرانیستې په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لسګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او له کوزې پښتونخوا راغلو یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ارزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډېروالي کې خورا مهم یاد کړ له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلي د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمېر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو د سولې او د پرمختګ سرلاری په آسیا کې پاچا خان دی عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ دپاره ډېر مهم و هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولی شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او د هغې نه باید شاته نه شو
په دغه 4 ورځني نندارتون کې د کوزې پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خاوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزې پښتونخوا ته هم وغځول شي پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوروو په ټول افغانستان کې دا مې ډېره ښه خبره ده خو زه دا وایم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کړو هر ځای کې جوړ کړو د کتاب په اهمیت د قلم په اهمیت لکه باچا خان چې کم جدوجهد کړی دی کومه هله ځلې کړي ده نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي دی وایي د کوزې پښتونخوا د ملګرو وړاندیزې هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي نورو ولایتو ته هم غځېږي البته امکانات او د کومک د دخیلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هېواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد مونږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو
ساتلو د وطن پسچتلنې په ساتلو د وطن پسچتلنې د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړه وی زما ساوی په همدې خو زما زړه وی زما ساوی په همدې خو د خپل ژوند تر دایره تر پسراغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو د مینی خواست می قبول نوسو لمستیتا ترمکی در پسراغلم
د وطن کې سفرنم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخی شو، لدی به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
ننګراره تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼ اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پیژنم. کتار یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي، سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چوره لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو اوبه کړم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ را باندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړي. برعکس هغه په شراغلاس بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو را وړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت. ورچې کړه دا به نه وایو د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلی که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدلو په نیت را پیل کړې وه، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ما ته هم دا فکر را ولاړ که چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپله هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پرې ایښې وه، هغه بیرته خپل ټولنی تر اگرزی او د څلورو پنځو کلونو یا لاندو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د نن ژوند کې د چا توجه وروانه وړي او یا هم ورواوړي ویني لیکي بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجه کول ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم و چې اکثر خلق یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو که چېرې دنده درلوده هم شکایت درلود که یې نه درلوده هم شکایت درلود د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې و ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوې یم او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي د ځنډ لامل څه دی ولې دومره پڅ مخته ځي
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري یعنی ډیر وخت رانه غواړي نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمی او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو تا د نړیوال فرهنګي میراثونو په مخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول په دغه ډول فرهنګي میراثونو کې ملي اتن رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده
د افغانستان حکومت د 2000 شلم کال پورستیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 5 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو. نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری ملي اتن او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د اسدی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتن لوي نخمه سره راند غاړو. تر بلی اونی او بلی کنی مو زحمت شیبر اخلاص پر
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.